په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې لري چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کوو. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبریالان د خبریالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبریالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 28 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه، د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغې له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغوی د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې 1 لوبې کړې چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سر ټکوي.
دی په لوجراوغ د بزرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه، اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سنیدونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو، هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو تر منځ روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوید کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډیرو کورونو په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناست او زمون کار نه کوي، د ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تیر کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغه زرګونو کورنۍ له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبان حکومت درسنیو مرکز خبره کړی وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپناه جوړول دي او د هغوی د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره کوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دویاړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرحات شینواري په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د وختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملک ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته برجل الباد نګر خیوی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانم پکشته دی، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لاندې شه دی ڈی ایچ کیو لاندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 پنځلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتم اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه توانېدل چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونه 101 منډې کړې دي چې په پاړۍ کې وو څلوریزي او یو شپږیزه شامل ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړې ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړې. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 120، عظمت الله بیا په 200 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 280 پورې منډي وکینو، د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولای شي هدف تر 280 پورې ورسی یا نه.
همدا شبه چې تاسو خبرې کوئ، څلور لوبغاړي سوځیدلې دي، افغانستان 208 منډې کړې دي په 50 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کوم ستونزه چې هغه لري د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په سبان څلوېښتو توپونو شپږویشت منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو پنځه اورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپ وهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغه سې، د کچیر افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به لسو ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي. ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي، او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچیر رنریټ په خرن ریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو دغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خرن ریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچیر نننې سیالي ګټي، نو نننې سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډیره غیز ولري چې نیمه پیلو به ته ډیر زیات نګدي شي.
ډیر مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبري البختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي، په شپږڅل وختم او کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسیدلی دی. ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونو ولوتہ تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلی چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکې چې شمیرې خودل شوې نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکباله نه دی اخیستل شوی لیکلی چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکو میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوی افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوی نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمیر افغانان د 2 کلونو په تیرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تیروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنغاړی جوړ شوی. سمه چارواکي وای دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمیر کډوال چې نوی راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلی په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپینو خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه کم سمونږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې سیمنګ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کام کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړل. پر ډیر ځم خوشحاله چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي، دای د دې په موټر د دې ډوډۍ ګانی د دې څه شیان موږ دای خوره در دا وسه پر زمر وفاته ان شاء الله د یو روپی مشکل هم چانه دی رسول موږ بل خپل ځم خوشاله.
نو سلام مو پاده سو هغه نو شیان چې مو شیان پاده سو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه خیر خور ودانې وای دراس ما زم نه کې مر خور ودانې مر وسه اسو چې د جاب پنجاب سره او ته مر ځل خپل مسلمانانو سره ځای خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ شوی او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیز ته. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د نباسي دې ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلن انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه لیکلی چې په پلازمن اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا کمیسیون له پاکستان په جبري ډول د افغان مذهبي لږکیو پر ایستلو اندېښنه ښودلې. دې کمیسیون پرون په یو بیان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانانو د زیاتېدونکو نیونو د هغو په وړاندې د تشدد او ځورونو پر راپورونو خفګان وښوده او ویل له دې کبله ځانګړې اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکي ښایي هغه مذهبي اقلیتونه چې په خپل هیواد کې د تعقیب او نیولو له ګواښ سره مخامخ خو او ذکر راوتلي په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زورګونو کسانو پرلت او اعتراض نن د اتلسمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیا او د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډ وقفو نیولو ته تیاری و خود خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اور بند و نشي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویل چې د رفح سرحد لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیګاله مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ترلاسه شوې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتولو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتولو مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارډ ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارډ ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233 زره هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر لس زره اته سوه هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست. مننه،
زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده. یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم کمال راغلی دی. ډېر کم د لس زره هکتاره چې دوی وایي په دې باندې زه ډېر مطمئن نه یم چې څومره دوی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخوانی امیر المؤمنین امر کړی و په هغې کال کې هم په هغه منطقه کې تریا کرل شوي چېرته چې د طالبانو حکومت نه و. کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې هم دا تریاک وکړل شي.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوري نظام په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډېره وخته پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدرو موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
پاج وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، دا هغوی د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وه. خو مستقیما وزارت داخله د کښت د منځه وړلو دپاره کار کوي، وزارت جاتامې د معتادینو تداوي یا دا نور وزارت سکتوري وزارتونه هر څوک په خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا وه چې موږ دا ټول کړنې هماهنګ کړو، نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړی شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کېده یا نه عملی کېده، هغه بیا ټول خلکو ته واضح دی.
بله، اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي و دي ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدرو د مخدرو موادو په ضد مبارزه کول، لیکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغې وخت اوس چې دی چې د یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغې وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوو د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و، او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تګ مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او دا شیان به کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ، یعنې زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هېڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي. هغوی په خپل سر عملیات کول، ښه کول یا بد کول، دا بېله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرلې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ. په هغه ځایونو کې چې جنګ و په هغې ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغې ځایونو کې کله ناکله بیا یا
به ماته یا به جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه دی حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه دی طالبانو په کنټرول کې وي.
به شک چیرته چې جنگ و، یعنی هغه ځینې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېده هغه دی حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ به مرته کې و، د حکومت کنټرول دی، حکومت ورنه نه شي. هغه ته ډیر زیات تاریخ کرل کېده، مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځایونه، ننګرهار شاوخوا، دا هغه ځایونه و، هغه ځایونه و چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کومو ځایونو ته چې تللی شو عملیات یې کوه، خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنګ و، د جنګ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې، یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله به ورغلل، یو ضعیف پټی به د بس یو ور په یوه ځدی هغه نور چې څه تریا کې کوم لازمنه د داغه په مقابل کې دواز وخت شو ته بس دا یو حقیقت دی او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحه نه وتلو ساحه کې کار ډیر زیات
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس تر توایمه چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې د پیسې په چی شي لګېدلې دي
بېشکه دا خو نه پېښې دوی څومره ډیر لګولې دي ځکه ډیر ډیر پیسې د وزارتونو په ترون لګېدلې دي په دې کې شکه چې وزارتونو ته ورکولې وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځوي وسی وزارت سیاحت امنیت سره کومه کاوه چې موتادینو ته داوی کې هغه جوړ کی زموږ وزارت سره کومه کاوه چې پالیسي په دیشانه کې کومه کی خو ډیر پیسې بیا مستقیم دوی کمانډانانو ته ورکړې دي هر چاته ورکړې دي او ډېری دې په خپلم لګولې دي زموږ په هماینګي ډېر شان هغه څه موچ کله په 2003 کې ذکر چې وزارت راغلم په هیڅ یو واړو مامور زه په ډېر کم شان په یوه د سره دې چې مسله کې تب به خو طریقه کوم مسایل باندې ډېر دقیق لګ چې دا هغه نه پوهیدم خو کله چې په 2003 مې په ځم کې چې ما بیا بحث کاوه د دې سره د دې نظریا ډېر فرق لري زموږ سره خو په اخر کې باغه کې د کوم څه خارجانو غوښتل دا افغانانو خبر ټیم ډیر زیات وخت نه ورکو په عین حال کې اخرجانم دا لیدلی چې په هر ورغان کې د ودرې کسان وو چې دا غوي سره غوي همانګي کول د دیشانو کې که یو کس به خبر ونه منل په بلی منل مثلا ته وزیر به ونه منل مين به منل کوم یو مين به ونه منل په بل مين یعنی دا د رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجيانو ټول کې وو
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شي دي ايفومل شي دي په فساد کې تللی دي
بالکل شي دي په دې کې خو هیڅ شک نشته فساد کې دوی خپل هم کړو خډیر او افغانانو ورسره ملګری وو دا یو طرف نه ده بالکل
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شي دي په دغه پیسو باندې کې څو مثالونه واخلې مثلا کوم کارونه پیښ شي دي
ګوره کارونه تر یو تیرات شوی دی په دې کې شک نشته خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرول دی په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوسنۍ حکومت کې امیر المؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنل چې حرام دی نه کړو په هغه وخت دا هغه وخت د علما او هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علما وو دا غوي واحده نظریه نه و یو تعداد ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قران امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هیڅ مشکل نه وو خو په کارولو کې علما اختلاف لري یو تعداد ویلي چې کومو تریاک وو چې دا نه کړو تریاکو د دوا لپاره استعمالېږي نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو به حلال دی او مثال به دام را ور چې کزان ګور وای چې دان ګور نه شراب جوړیږي
لیکن عام زمانه په مغه ځایونه کې چې کرل کېدل تریاکم ترې جوړیدل
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاکم ترې جوړیدل غلط استعمال کېده نشې د لپاره حرام هم کول ور باندې خو یو باندې و یعنی واحده د علماء او اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګه کې دا ولې نه و اغیله دغه چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپل طریقه کار کاوه د علماء سره په خپل طریقه کار کاوه د ډاکټر سره په خپل طریقه کار کاوه د عسكر سره په خپل طریقه یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډیر زیات وو د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل یو څه
د سې نام علي کې د لوی امکان کې کوم شپه راشه اوس وخت چې اوس باید څه وشي د سې د ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندیشنه ښکاره شوې ده مخکمه اشاره ورته وکړه چې اسی هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی د کارمندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی او کوکنار تقریبا ل یو تر یو نیم میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې دا عاید لاله سور کړی دی د دې اغیس په سوي ستاسو په نظر
د افغانستان خلک تو سره ټول ډیر غریب شوی دی او ډیر غریب دی اوس کاروانګر به شکه بلا څه په خوشي وي دی هیڅ نه لري بیچاره لیوی خو وچکالی ده لبل خو تریاک نشته لبل خو نور روزګارونه یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی بده کې خدایي اغم شته چې مثلا باران دی نه دی دی چا په لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی خو نور نور مسایل هم صدا سي ډیر اغه نشته مشکلات شته په دې اوس وخت کې د نشي توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کیږي کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروندو
بله
دی بالکل ورته ضرورت لري بالکل حق دی مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه یې کړه دا پیسې واخله یا دا هغه واخله او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته بیا هېڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مسایلېږي چې دا ټول تشت دې تریا په بیا زیات شي بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف متوازن کومک د ټولو د حقینو سره غیر د حقینو سره باید وشي کړي د حقیر خو څنګه
ځکه دا لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي ځمکه کمی دي وچکالی پر لپسې ده او بنه لري نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بېله دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم ځمکه ډېری دي تفاوت باید وشي نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم صحیح ده مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کې په هلمند کې همیشه جنگ وو هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده هلته نور کارونه هم نه کېده خلک یې مخکې نم غریب وو سم د ټولنه ډیر غریب دي چې غریب دي باید ورسره حکومت کوشش زه د سلطسلو کې طرفدار یم دا خبره هم بالکل صحیح ده زه وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره حکومت کېږي ښه دی خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري مستحق هم دي امید چې که خارجان دي یا داخليان دي که هر څوک دې خلکو سره کومه
بله صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب رسول فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپل په دې یو کال کې چې کوکنار په بنشوي دي متبادل کښتونه پیدا کړی دي
تر یو حده تدیده چې یو کښت بنشي په ول یو څه خو بکري خامخه دا چې ګټه په هغه شان کوي یا نه کوي دا ډېره خبره ده خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي خدای یو 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 ښه کار دی یا مثلا نور باغونه مختلف شان جوړ شوی دي او ارڅه متبادل چې څه شي وي هغه هم خلکو ته فائدہ کوي هم افغانستان ته فائدہ کوي هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی زه وایم یو څه وخت نور ماغش ان شاء الله خلک به دې سره عادت شي بل اخر وګیا تریاک خپل نه کوي زور ته هم ضرورت دی وی او بل دا چې دا یو فتوا چې علما او پوخانه علما ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کوم و هم راټولې هم کړې خو فتوا یوازې دا و چې حرام دي چې خوري استعمال وي خو نور دی لازم په باره کې سم په اغه نه وته خو اوس امیر المؤمنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دي بس خلک عملي کوي او حکومت دا چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی خلک یې امر مني
بله اما فکر نه کوي چې په خو په حکومت دا هم مهمه و چې وسکه خلک ډیر ناچار دي نادار دي نو څنګه څه لیاز ور سره پکار دي اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک لوژ مري که پای کن جو دی پات کیږي که نه پات کیږي باندې زه ولګاو نور نو ځکه عواقب ته نه ګوري
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي که طالب وي که غیر طالب وي دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چی وي دا کملای کبلای کما غته یو ډاکټر یې قبول شو کی هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې دا حرام دی غلط دی غلط دی دا زوایم او هر څوک چې چیرته حاکم وي دا هغه وظیفه اند ده چې د خپل خلکو لپاره داسې یو کار وکړي چې هغه د خلکو ته خیر ورسیږي په تیر حکومت کې مېشه د بدیل پروژې وي خارجانو کومکونه کول خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي مشکلات په تیر حکومت خو بيخي لري خو اوسنۍ حکومت لپاره زمينه ځکه مسایره ده چې خلک امر مدي خلک خبره مني خلک یاره کوي نو د بیم دا وظیفه ده چې د خلکو په اړه کې سوچ وکړي دا خو پرې نه دی چې بس زه مسول نه یم بالکل مسول دی ولې دی مسول خدای مسئول کړی دی، پیغمبر مسئول کړی دی، ملت مبارکی زموږ د هر څه مسئول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېرو اوبو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې وروستیو وختو کې خبرې کړي دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په هغه کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجه یادی چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه لکه غنم یا نور شان. د انجه په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ووایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده، هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دی یا نور میوجات بدل، یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرف دي نسبت نورو فصلونو ته، په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ رشد لرو. آیا د رشدو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لکه هغه د آین ایل او یونیورسټي وروستۍ سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت، هغه حکومت، پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت. خو په هغې حکومت کې د غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې والدانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
شته. زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه دی پروګرام تر اوسه هم شته. دا نه دی چې نه دی، غرونو کې دی، یو ځای بل ځای دی وي، هغوی پیدا کېږي، تر اوسه استعمالي وي. یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوی کولی اوس هم کېږي، خو دا یو عمده مشکل دی. او بیبا دې لپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وکړي.
ډاکټر صاحب رسول، یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي، هغه به معتاد پاتې کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدره موادو به راګرځول کېږي. بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدره موادو روږدي کېږي، دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دی؟ دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق احصایه نه لرم چې تاته ووایم چې دا به. خو زه په دې عقیده یم چې که لږ کم شوي، خو دغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښت چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي، دا تدریجي کار غواړي. دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو مسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښیي چې دین کې دا دین کې ټول افغانستان هېڅوک هم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهېږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بل هم دی کنه، چې څو دا غربت وي. دا غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وي راوستی، موږ چې هر څومره کار وکړو ته به کار نتیجه نه ورکړي. دې لپاره دا مشکله ده، یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنگال کې یو.
بله صاحب، یو بل مسله هم د قاچاق ده. له افغانستان نه ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل. آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي؟
خیر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیران مصروف نه یم، چې زه ډېر احصایه راټول کړم. خو قاچاق به خاصو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تریا کوي به قاچاق به وي خامخا. که بېخي ذخیرې خلاص شوي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده. او خلک د خپل ژوند دپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي، که د قاچاق په لار پیسې لاسته راوړی شي، که د کرلو په لاس وو، که په بل څه. دغه خلک ظالمان چې دي، دغه دریاب چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په هغه کې کوي، خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګېدو او کدا فکر کوي، فکر نه کوي چې که څو کاله نور هم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به هم کم شي، او چې کم شي قیمت یې لوړې شي، چې ډېر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډېر خلک به د اخیستلو توان نه لري، او دا به مرسته وکړي چې د نویو رشدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي؟
بالکل، کله چې دا کار دې بند شو یو څه د نویو موټرینو د نویو موټر کېدو په اړه کمی راځي تجدید، ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تلو پټي کې د تریاکو وغیرې لیدل د هغې نه استفاده کول د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی. کله چې په پټي کې دا نوي هغوی ته نه رسېږي، نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې موټر چې په دې کې هېڅ شک نشته. کله چې نوي تولید نوي په قاچاق کې کمواله راځي، دا طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلم دی، مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي د اشپزخانه کې چې جوړېږي ډېر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکا غواړي، داسې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي بس وګي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورسته پښتنه کوم، هغه دا چې داسې مو اوریدلی دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل، دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په متعددل اډیقل دغه لړۍ خو به ودرېږي.
بالکل، دا بيخي سمه خبره ده. اته تر دې هدم شوې دي چې یو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت قربان معلوم کی، په یو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اوخره چې دا څومره نشه کوي، دا ولې اپریږي چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکه کې کار کوي، کور د چرایي خپل صادر مرده مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره، دا شک شته. خو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورته کې دا ټول جنګونه ورسره کوي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول، ښاغلی رسول له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی معین دی. له دنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
فنزو رشیدی منی هلی پاس تم دی رشیدی خدیخ کلو شوگو فو مزر خفاده خدیخ کلو شوگو فو مزر خفاده پترالو مکتبو مزر خفاده پترالو مکتبو مزر خفاده